ولسوالی خوست بغلان نوشته است که برفباری از 3 روز به این سو در این ولسوالی ادامه دارد و مایه سرور و خوشی مردم شده است. رسیدیم به پایان مجله خبری حاضر از رادیو آزادی. برنامه های ما ادامه دارد. حالا هم با همکارم احمد تکل باشید. تکل صاحب خوش آمدید.
تیر زیاد مننه کوم فروخ صاحب. قدر من اوریدون کو تست سلام رنده کوم دیده یو ساعت خبرونه اوریدو تا خراغل است. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې په لانډه خبري برخه کې به واوري چې په کونړ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو له پرونې نښتې وروسته هلته ډیره د ملي اردو قول اردو وای ځواکونه د پاکستان د هر راز حملو پر وړاندې ځوابي اقدام ته چمتو دي. لانډه خبري برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لمړی پام وکړئ خبرونو ته. طالبان وای د دوی استازو له زلمی خلیل زاد او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال سکات میلر سره په قطر کې کتلی دي. یو افغان ترجمان چې د جرمني له پاوت سره کار کاوه ایران ته د جاسوسۍ په تور د جرمني یوې محکمې ته حاضر شوی دی او د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا سفارت ته نږدې نن سهار درې کاتیوشا ډوله توغندي ولګېدل. بشپړ خبرونه. د طالبانو یو ویاند وایي د دې ډلې مرکچیانو تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال سکات میلر سره په کتنه کې د سولې د موافقې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین تیره شپه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د طالبانو په مرکچي پلاوي کې د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر شیر محمد عباس ستانکزای او مولوی امیر خان متقی شامل و بیان زیاتوی چې دا خبرې به نن سه شنبه هم دوام وکړي. د خلیلزاد دفتر او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. شاهین د شنبه په ورځ پاکستانی دان ورځپاڼې ته ویلي وو طالبان هیله مند دي چې له امریکا سره موافقه به د روان جنوري میاشتې تر پایه لاسلیک شي. د لوګر سیمه ایز چارواکي وای په دې ولایت کې 15 کسان د سړې هوا له کبله مړه شوي دي. د لوګر د ولی ویاندی د رحمت لونګ وای د لومړنیو معلوماتو له مخې د مرکز اړوند د کډوالو په کمپ کې دوه ماشومانو یوې ښځې او دوه نارینه وو د سړو له کبله سا ورکړې ده. خو نوموړی زیاتوي چې ولایتي ادارې یو پلاوی ټاکلی څو د دې مړینو دقیق علت معلوم کړي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت ویاند احمد تمیم عظیمي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پیښې په اړه بېخبري وښوده، خو هغه پر روان ورځو کې د نورو ورښتونو خبردارای ورکړ.
راه کلان باز است، هیڅ راه مسدود ندارم بر فعلا، ولی
ټولې لارې خلاصې دي. دا مهال هیڅ لویه لاره بند نه ده. په کابل کې د واورې ورېدل پیل شوي. د اونۍ په بهیر کې به په مرکزی، جنوب او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د ورښتونو شاهدان اوسو. ښاغلی عظیمي وویل د وروستیو واورو، سړې هوا او بارانونو له کبله په ټول هیواد کې 140 کسان مړه شوي دي. یو افغان ترجمان چې د جرمني له پوځ سره کار کاوه ایران ته د جاسوسۍ په تور د جرمني یوې محکمې ته حاضر شوی دی. یو 50 کلن تورن چې د عبدل سین په نوم پیژندل شوی پرون د خیانت او د دولتي اسرارو د افشا په 13 مواردو تورن شوی. عبدل چې د 2019 کال په جنوري میاشت کې لخپلې 40 کلنې میرمنې آسیې سین سره یو ځای نیول شوی تورن دی چې د 2000 یورو په بدل کې د چاودیدونکو موادو په ګډون د جرمني د پوځ اسرار د ایران له استخباراتو سره شریک کړي دي. نوموړی که مجرم وګڼل شي نو 15 کاله زندان به محکوم شي، او که د میرمنې جرم ثابت شي نو هغه ښایي د 12 کلونو په مخه زندان ته واستول شي. تر اوسه د ښځې او خاوند د تورونو په اړه څه نه دي ویلي. د عراق امنیتي چارواکي وایي نن سهار د پلازمینه بغداد د مرکز په امنیتی کمربند کې دننه چې دولتي ودانۍ او نړیوال مؤسسات پکې ډیر دي درې کاتیوشا ډوله توغندي ولګیدل. د عراقي پولیسو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویل دا توغندي بغداد ته نږدې له زعفرانیه ناحیه څخه توغول شوي وو او د امریکا سفارت ته نږدې لګیدلی دي. یو سیمه ییز تلویزیوني چینل راپور ورکړی چې په برید کې هیڅوک نه دي ټپیان شوي او یوازې مالیزیان یې اړولی. نن سهارنی برید یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې په عراق کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو لړۍ بیا پیل شوه او په دې ترڅ کې په بغداد او نورو ښارونو کې د دوو پولیس افسرانو په ګډون شپږ کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. او ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې په اساسي قانون کې د تعدیلونو ټولګه پارلمان ته وړاندې کړې ده. پوتین د جنوري په 15مه ولسته په وینا کې په اساسي قانون کې د پراخو اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. د اصلاحاتو د نوې طرحې له مخې چې پرون د پارلمان پر ویبپاڼه خپره شوه، په روسیه کې د یو شخص د ولسمشرۍ دوره دو پړاوونو ته راکمیږي او پارلمان ته د صدراعظم د ټاکلو واک ورکول کېږي. تمه ده چې د روسیې د استازو جرګه یا دوما به لنن څخه پر دې ټولګي بحثونه پیل کړي. د پوتین د تیرې اونۍ وینا د دې باعث شوه چې صدر اعظم دیمیتری میدویدف له دندې استعفا وکړي او ځای میخایل میشوستین ونیسي. کرملن همداراز اعلان کړی چې لوی څارنوال یوری چایکا له 14 کال کار وروسته له خپلې دندې استعفا کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې دا د ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته اړوم. 201 سیلاب قلوردو وایي ځواکونه یې په کونړ ولایت کې د پاکستان د هر ډول راکټي بریدونو پر وړاندې ځواب ته چمتو دي. د چارواکو په وینا د دوشنبه په ورځ پاکستان لږ تر لږه 200 توغندي د کونړ ولایت پر څو سرحدي سیمو وویشتل. همداراز د سرکانو په سیمه کې د دواړو لورو ترمنځ ډزې هم تبادله شوې دي. له دې مخکې هم پاکستان د کونړ ولایت ځینې غرنۍ سیمې په توغندیو ویشتلې دي. د موضوع تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته پاکستانیو پوځیانو د کونړ پر څو سیمو درانه توپ ولویشتي. په سیمه کې د افغانستان د ملي اردو د 201 سیلاب کلی اردو د دویم لیوا قومندان جنرال برویس صافی د دوشنبه په ورځ ناوخت ازادۍ راډیو ته وویل چې پاکستان د کونړ په بیلابیلو سیمو پرون لږ تر لږه 200 توغندي ویشتي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې په ناوپا سیمه کې پر ډیورن کرخه د دواړو خواوو ترمنځ د سپکو وسلو ډزې هم تبادله شوي. دغلته د ملي اردو د دویم لیوا د قومندان میرویس صافی په وینا په ډزو کې د سرحدي پولیسو دوه سرتیري ټپیان شوي. د ښاغلي صافی په وینا پاکستاني لوري په ناوپا سیمه کې پرته له کوم سبب د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل.
موږ د خپل ځان نه دفاع وکړه، تعرض موږ نه ده کړی چا باندې، مګر همیشه دوی په تعرض کې ده او غوښتلې چې وضع امنیتي مو خرابه کړي او د موږ پوستې له منځه بیسي او دا سرحدي پوسته چلته پرته ده باندې پلان لرو دا د مکمل باید تخریب کړي. خو الحمدلله زموږ امنیتي ځواکونه ډېر په جرات او ډېر قهرمانۍ باندې ورته دي په جواب ورک او مونږ آماده یو ورته یو تاس کوي نو چې مونږ ځان کی مطمئن وسیږي چې مونږ باید په مقابل کې جنگي ګول مې ځبړو.
په مېشت مخ کې د کونړ په بل سرحدي ولسوالۍ ناړې کې هم د یو امنیتی پوسټ د جوړولو پر سر د دواړو خواو ترمن جګړه وشو چې په کې درې تنه سیمه ایس وګړي ووشل شول. پر دې سربېره پاکستان وخت په وخت کونړ هغه ولسوالۍ چې د ډیورن کرخې ته څیرمه پرتې دي د درنو توپونو په ډزو ویشتې دي. د سیمې یو اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته ویل چې دا لومړی ځل نه دی چې پاکستانی ځواکونه د کونړ ولایت په سرحدي سیمو د توپونو ډزې کوي.
له ماسپښین تر مازیګر څلورو بجو پورې په دغه سیمه باندې د توپونو بارانو. پاکستان نه یوازې چې د لومړی ځل دی، ان تر 2010 نه تر دې وخت پورې هر وخت کونړ په سرحدي سیمو باندې د توپونو او همدارنګ راکټیز بریدونه کړی دي.
په نواپاس د پاکستان د پوز لوري برید په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو څو میاشتو کې دغلته ورغلې لاره پرانستل شوې او دا غرنۍ او د طبیعي منظرو لرونکې سیمه د ګڼو افغان سیالانیانو د چکر او تفریح په مرکز بدله شوی. هڅه مو وکړه چې د پاکستان د پوځ لخوا د کونړ پر ځینو سیمو د پاکستان د وروستیو بریدونو په اړه په کابل کې د افغانستان د دفاع د وزارت د چارواکو عکس العمل ترلاسه کړو، خو د ډیرو هڅو باوجود هم ونه توانیدو. البته تر دې مخکې د افغانستان جمهور ریاست د لړم په میاشت کې په ختیځ کې د ډیورن کرخې ته څیرمه سیمو باندې د پاکستان د توغندیو بریدونه غندلي او هغه یې د نړیوالو قوانینو څرګند سرغړاوی بللې. د افغانستان حکومت د پاکستان له لوري د دا ډول بریدونو له کبله د ملګرو ملتونو سازمان ته هم شکایت کړی او پر پاکستان یې د دې سازمان لخوا د فشار راوستلو غوښتنه کړې څو ډیورن کرخې ته په څیرمو سیمو د توغندیو او توپونو پرله پسې بریدونه پای ته ورسي. تر اوسه پاکستاني چارواکو د دوشنبه د ورځې د بریدونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ادعا کړې چې د کونړ ولایت په یو شمېر سیمو کې پاکستاني طالبان مرکزونه لري. هغه ادعا چې افغان چارواکو رد کړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ تر احتمالي سولې مخکې الیس ویلز پاکستان ته تللې ده. الیس ویلز د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیاله ده. دا د یک شنبه په ورځ اسلام آباد ته ورسېده. ډیلی ټایمز ورځپاڼې د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله لیکلي چې دا سفر مهم دی. ورځپاڼې د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي سولې د توافق موضوع د دې لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ او پاکستاني چارواکو ترمنځ د خبرو یوه موضوع بللې ده. ورځپاڼې د تاوتریخوالي کمولو په اړه د طالبانو چمتووالی هم یاد کړی او لیکلي دي چې د دې کار په نتیجه کې شاید د سولې یو توافق لیک لاسلیک شي. په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال ازادي رادیو ته ویل د دې احتمالي توافق لیک تر لاسلیک کېدو وروسته شایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم خبرې پیل شي. ورځپاڼه لیکي که د رواني میلادي میاشتې تر پایه د سولې توافق لیک لاسلیک سي، احتمال سته چې امریکایي چارواکي به د پاکستان د هڅو قدردانۍ ته دغه هیواد ته سفر وکړي. تر دې مخکې افغان چارواکو ویلي چې پاکستان د سولې خبرو ته د طالبانو د چمتو کولو په برخه کې رښتونی همکاري نه ده کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان تشې ژمنې د افغانستان د سولې په برخه کې کافي نه دي. د ښاغلي فیصل وینا په دې برخه کې باید عملی ګامونه پورته سي. افغان چارواکي وايي پاکستان د طالبانو مهم مشرتابه ته پناه ورکړې ده. ریلیف ویب خبرونه په افغانستان کې د واورو او یخ موسم له کبله خلکو ته د اوښتې زیان په اړه لیکلي دي. په دې مقاله کې راغلي چې د 2020 کال د جنوري په 2مه اونۍ کې سخت واورو په افغانستان کې تر بل هر وخت زیات زیان اړولې دي. مقاله یادونه کوي چې روان میلادي کال د جنوري له 12 تر 15 نیټې پورې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه او سختي واوري وسوي او له 4 ولایتونو په 11 کې خلکو ته سخت زیان اوښتی دی. هلمند، کندهار، زابل، اورزګان، لغمان، هرات، بادغیس، غور، دایکندي، بامیان او بغلان له دغو ولایتونو د چې په ځینو کې لکه د کابل کندهار، د کندهار اورزګان او هرات بادغیس ترمنځ لوی لارې په موقت توګه وتړل شوې. د ریلیف ویب په لیکنه چې په افغانستان کې اوس هم ګڼو سیمو ته لاسرسی نسته، په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې برف کوچونو، واورو او ځمکې ښویدو لارې بندې کړې دي. په افغانستان کې د سره صلیب د دفتر د معلوماتو له مخې په دغو پیښو کې دیار لس کسان مړه سوي، 40 ټپیان سوي، تر 1500 زیات کورونه نړېدلې، 10 کورونه په بشپړه توګه له منځه تللي او تر 340 کورنیو زیاتې بې ځایه سوي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې ملي او نړیوالو همکارانو سږ کال دوی ته نږدې 900 میلیونه افغانۍ بودیجه ورکړې چې دوی یې پیښو ته د رسیدو په چارو کې مصرفوي. اروپایي ټولنې د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې له افغانستان سره د 80 میلیونه ډالرو مرسته اعلان کړه.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو راپور ته پام وکړئ. د افغانستان د نفت او ګاز اداره وایي د طبیعي ګاز د لوړې بیې د مخنیوي لپاره یې پریکړه کړې چې له یوې میاشتې په لږه موده کې په کابل کې د ګاز پلورلو دولتي شرکتونه زیات کړي. د دې ادارې چارواکي ګاز پلورونکي سوداګر په بې انصافۍ تورنوي او خبرداری ورکوي چې د هغو دوکانونو د بندولو لپاره به له پولیسو او څارنوالۍ مرسته وغواړي چې ګاز په لوړه بیه پلوري. د موضوع تفصیل خان محمد سیند اوروي.
په کابل کې د ګازو د بیې د لوړېدو په اړه شکایتونه مخ په ډېرېدو دي. انتقاد کوونکي وایي په لوړه بیه د ګازو له پلورلو څارنه نه کیږي او د کابل په بازارونو کې د اوبلنو ګازو بیې بیلابیلې دي. جمیله چې نانوایی لري په خبره ډېره لاره وهي چې کله کوم دکان ارزانه ګاز وپیری. دا وایي کور یې په وزیر اکبر خان مینه کې دی، خو دا چې په ارزانه بیه ګاز وپیری درېمو ماکرویانو ته راغلې ده.
زموږ کور ته نږدې یو کیلو ګاز تر 110 افغانۍ پورې دی. وګورئ ډېره لار باید ووهو چې دلته راشو. اوس راباندې دوکاندار یو کیلو ګاز په 80 افغانۍ پلوري. ما سره یې مراد کړی خو که وضعیت همداشان دوام وکړي په خدای سخته ده.
د اوبلن ګاز پلورونکی بهاودین وایي یو کیلو ګاز په 60 افغانۍ پیری.
موږ له بازاره هر کیلو ګاز له 60 نه تر 50 افغانیو پورې پیرو. د دوکان او ګازو د راوړلو کرایه هم شته. موږ هم خوښیږو چې ارزانه شي. څوک غواړي چې مشتری له لاسه ورکړي؟
نسیم خان د برېښنا له پرچاوۍ او د ګازو له لوړو بیو شکایت کوي. دی له حکومته غواړي چې د خلکو له حاله خبر شي او بازار وساري.
نه هوا صافه ده نه کوم بل شی. دلته تور بازار جوړ شوی. یو ګوري چې یو کیلو ګاز په 100 او بل یې په 100 افغانۍ په بازار کې پلوري.
دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې د سوداګرۍ او صنایعو خونې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي سوداګرو ژمنه کړې چې د ګازو په بیو کې به کمی راشي. خو د نفتو او ګازو اداره وایي سوداګر اوس هم د غیر قانوني ګټې لپاره قانون ماتوي او د خلکو له مجبوریت نه ناوړه استفاده کوي. د دغه ادارې د عامه اړیکو مدیر معراج الدین آزادي راډیو ته وویل د ګازو د پلورلو کوم دوکانونه چې د ګازو د لوړو بیو له امله تړل شوي وو بیرته فعالیت پیل کړی دی.
موږ دا ځل مکلف یو چې ګرځنده ټیمونه مو له پولیسو او څارنوالۍ نه مرسته وغواړي، ځکه کله چې موږ یو دوکان تړلی بیرته یې فعالیت پیل کړی دی. زموږ سوداګر دروغ وایي، نه سخته لاره او نه هم بله بهانه لرو چې سوداګر پرې ګاز راوړي. ګاز باید په پخوانۍ بیه په 250 افغانیو وپلورل شي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې چې په زرګونو ټنه ګاز کابل ته واردېږي په بیو کې به یې هم کموالی راشي. خو د نفتو او ګازو اداره وایي اوس هم دومره ګاز شته چې د کابل د اوسیدونکو اړتیا ځوابولی شي. خو دا چې آزاد بازار نه څارل کیږي، سوداګر او د ګازو پلورونکي په خپل سر عمل کوي او د قانون پر وړاندې ځواب ورکوونکي هم نه دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې رادیوي مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه د سفر د دودونو پاړه یو راپور برابر کړه.
مور پلار په چمبوږي دویم وبو په چتوي تاسو په مخه رڼا سي او دریم تر مازګره پور جې نه جار کوي، ځکه دی وایي چې مسافر مله کوره وتلی دی نو خنه ده. چې
په هنر جاج کې له څېړنوال سید نظیم سیدی سره د ټولنیزو علومو د څېړنې په روان بهیر خبرې کوو.
په بشري علومو کې موږ په ټولو باندې بحث نه کوو، راځو ادبیاتو ته. ګورئ، د تحقیق تعریف معلوم دی، مشخص دی چې وایي حق ته رسیدل.
په فنکار برخه کې به د وتلي سندرغاړي سردار سعید سره د هغه په فن خبرې وکړو.
زه د ډیرو سندرغاړو سره ملګرتیا دوستانه مې درلودله. تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوم، هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې، لیکلې مې.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه پوښتنه واوري.
څوک هم ترې تېر شوم، له ځنګل سره د غزیدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه.
او په ورېښمین خیال کې به د اروخات صدیق پسرلی ډکلمه شوي شعرونه واوري. د استغنا تر پان لوی دل درزم یو غوښتن لیکیم، او لیکل درزم پلار سر تند مخله درزم، زم له شوق اسی خل درزم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
پل د رهنما په پلک اگدی نو هم دی دی اگدی پتی سترگی پتی خلی پا نور پسی سیوری زی د دغه بیت خالق او نوموت غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی ل نن شپه کال وړاندې د جنوري په 12 منیټه ل دین اړې وکوچید. هغه نه یوازې دا چې په شاعرۍ کې لوی لاس لر بلکې په ناول لیکنه کې هم استاد و. استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1401 مریض کال په وری میاشت کې د غزنی د کرباغ په لویه کلا کې زیږیدل. د ژوندانه لومړنی څلور کالې په خپل زیږنځای او پلرنی کلی کې تیر کړي. تر دې وروسته بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای کندوز ته کډه شوه. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې هم د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې ترسره کړې دي. د ځواني ټول عمر یې د کندوز ولایت په چهاردره کې تیر کړی چې د شیر لومړنۍ سرکونه یې په همدغه سیمه کې زلیدلې دي. د دې وروسته د کاروبار لپاره مرکز کابل ته راغی، خو په هیواد کې د کورنۍ جګړو له امله د ډیرو نورو افغانانو سره یو ځای دی هم پاکستان هیواد ته کډه شو. استاد پسرلی په مهاجرت کې هم له هنر او ادب لاس نه دی اخیستی، هغه هلته هم هنري او فرهنګي فعالیتونه کول. اروخات پسرلی په معاصر ادب پیر کې د ځانګړي هندي سبک پیرو شاعر و چې د شاعرۍ له ښکلیز اړخ سربیره یې معنا او مفهوم ډیر غښتلی دی. هغه نه یوازې دا چې شاعري کړې بلکې د ناول لیکنې په برخه کې یې هم قلم آزمویلی چې بخملي صحرا او کوچه ملای غوره بېلګې دي. نو په همدې پار موږ نننۍ راډیو مجله د پښتو ژبې د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. په اوسنی وخت کې په افغانستان کې په ځانګړي توګه بیا په غزنی کې اکثر ځوانان د بیلابیلو مجبوریتونو له امله مسافرۍ ته مخه کوي، خو دغه مسافر بیا له کوره د وتو په حالت کې لوی بیل حالت سره مخ کیږي. بیلابیل دودونه دي. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړنی ګام پورته کوي. خی تاسو ته دا دودونه جالب وي، راځي حبیب الرحمن تاثیر ته غوږ شو چې په دغه موضوعي راپور برابر کړی.
پټ بپ خپل زته روان دردنا چاته بن وایم دزړه هلونا ززا په مخا دزیلی ګلونا ززا په مخا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو نامنیو مسکنۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي.
زر زلی مر گئی رکھوی شمرات زہر ہاغتے رختنا ززا پمخاد زیری گلنا.
دا غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی تسوی په مخه رڼا سي، او درېیم ته ملګره پر جای نه جار کوي، ځکه دی وایي چې مسافر له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسوي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي مور او پلار یې ورته ولاړ وي، له اوبو پسې تووي او یا هم په چمبه وږي، یو هغه ډیر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي د ورو په سره باندې دوه نفره نیسي مور لا پلار لا ورور دی درای ورته هغه قرآن شریف وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای پامانی ورچختي
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکي خبریاله خدیجه روحانی هم په خپله سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو خونه نه جارو کوو سرای نه جارو کوو تر څو چې هغه نه یې رسېدلی بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي په دې باندې مثال مونږ یوه له غنم په لاس کې چې کله مو راواخست کله چې دی وځي دا داسې پله پله پکې نه سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو ترڅنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیند او داسې نور خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې اچوي چې مخې ته یې رڼا سي او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو بس دغه دودونه په موږ کې مې
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کېږي غړی پخېږي بیا هغه جماعت وړل کېږي او هلته ویشل کېږي بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر تللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی تللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي
پښتو ژبې او ادب له مشهور سیډونکې استاد سر محقق زلمی هوادمل نمې اوریدلی و چې سیډنه آخري حرف نه ده تر څو چې انساني ټولنه موجوده وي سیډنه به هم جریان لري هغه په ټولنیزو علومو کې د سیډنې په بیا بیا تر سر کېدو ټینګار کاو او د انساني ټولنې پرمختګ او پراختیا یې په همدغه سیډنې کې ګڼلې و د چې په پښتو ژبه کې د سیړنې روان بهیر څه ډول روان دی کوم خندونه پر مخ پراته دي دا او د تورته پښتنې به په نننی هنر جاج کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ ل علمی غړي سیړنوال سید نظیم سیدی سره شریکی کړو
هنر جاج
ډیره مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو تراک او پښتنه مرسره کوم چې په بشري علومو کې خو څېړنه چې ده البته په ټولو علومو کې څېړنه پایټکې نه ده څېړنه باید جریان ولري ځکه که غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي که غواړو چې مثلا د بدلون هغه فکر په زړه کې ولرو په ذهن کې ولرو نو څېړنه به کوو مګر په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو کې په بشري علومو کې څېړنې تر ډیره پورې یو ډول داسې سطحي برخورد ورسره کیږي مخکې له دې چې هغه په برخوردو او په د تحقیق په نورو مسایلو ورسره وغږېږو اول تاسې راته ووایئ چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پښتو کې د بشري علومو کې تحقیق دغه څه ډول روانه ده
اجازه راکړئ زه به لږ وړاندې نه دا بحث شروع کړم
د سقراط یو خاطره درته وایم. یو ژورنالیست لیکي وای زه لاړم سقراط غږېده. تاسو پوهیږئ چې سقراط یو استاذ کل ویل
ځکه
ډېرو شیانو باندې دی پوهېده او خبره یې کوله. او دی چې کله مړ کېږي نو هغه یو بحث همدا وي چې دی د ټولنې په خلاف خبرې کوي خو دی علم په رڼا کې بحث کوي. وای زه څلور ساعته سقراط ته ولاړم. دی د سقراط په باره کې لیکي چې لنډ سړی و، ګرګوتي ویښتان یې و، غټه پزه یې وه، چکن مخ یې و، یو یې ځان لنګ تاو کړی و، یو بل دسمال یې تاو کړی و چې دا وجود یې چې ډېر غریب سړی و. نو دی وایي چې سقراط غږېده څلور ساعته وغږېد، دا په فلسفه، په ټولنه، په حالاتو، په طبیعت، په دې بحث کوو. ما ته بل کار پیدا شو، زه لاړم. زه ولله ساعته وروسته بېرته راغلم. راغلم سقراط ولاړ دی بحث کوي. نو د چا نه مې پوښتنه وکړه چې هماغه دی که نوی دی؟ یعنی هدف دا و چې هماغه راغلی ولاړ دی لیکچر ورکوي که نه دمه یې کړی راغلی. وایي کس راته وویل چې نه هماغه ولاړ دی، چې دغه وخت کې زه ورته راتلم دی یوویشت ساعته غږېدلی، سر په سر دا یې لیکچر ورکوي. دلته بحث همدا دی چې په دغه وخت کې به اکثرا استاذ کل به یې ویل. په دغه وخت کې که تاسو ګورئ اکثرا خلک وایي د وخت مروجه علومو زده و، د وخت مروجه علومو کې مهارت لره. یعنی یو سړی که عالم کېده دی باید نجوم هم وی، منجم هم وی، یو سړی باید په طب هم پوهېدی، یو سړی باید په ریاضي هم پوهېدی. او د خلکو چې کارونه کړي هم دي همدې دپاره یې کړي. ولې ورو ورو دا قصه راکمېږي؟ هغې وخت او سلیم زیاتی وی سره د دې چې هیڅ امکانات نو ابتکار زیات و. بشر د یو بد حالت نه ښه حالت ته را روان. ورو ورو د بشري قانون دا دی چې څومره سهولتونه زیاتیږي ما هغومره لټي ورسره متاسفانه زیاتیږي. ورو ورو سهولتونه زیات شو، دا لټیانې زیاتې شو، زیات شوې. اوس تاسو که یو څوک متخصص لرې، فرض کوو د ادبیاتو متخصص، اوله پوښتنه دا ده چې دی د ژبپوهنې متخصص دی که دی د ادبیاتو. بیا که وایي د ادبیاتو، بیا په ادبیاتو کې د کومې برخې زمونږ منحصر شي. راځو همدغسې بشري علوم هماغسې یو پراخ بحث دی لکه چې ما هغې ځای نه خبره شروع کړه. په بشري علومو کې مونږ په ټولو باندې بحث نه کوو، راځو ادبیاتو ته. ګورئ د تحقیق تعریف معلوم دی، مشخص دی چې وایي حق ته رسیدل دي. په دغه حق کې رسیدلو کې ډېر ځله کېدای شي چې ستا وزه کړي فرضیه غلطه ثابته شي. پخوا به داسې و چې مونږ به یا فرضیه وزه که یا به مو وزه نه کړه کار به
مخکې. او که وزه شوه مونږ به کوشش کوو چې هماغه
ثابته کړو. دویم بحث دا و چې په پخوانیو په سلو کې اتیا یا تر اویا فیصده څېړنې تاسو وګورئ مونږ میتود نه لرو. اوسنۍ څېړنه درته مشخص وایي چې ستا پوښتنه په یوې یا دوو کلیدي پوښتنو او په فرعي پوښتنو پیل شي. څه غواړي؟ افغانستان یو ښه هیواد دی. یعنی څنګه څه غواړي؟ ادبیات مخ په وده روان دي. څنګه روان دي؟ دغه څنګه روان دي ګورئ، دې دپاره ته مجبور یې چې سیاست ته هم ننوځې، دې دپاره ټولنې ته هم ننوځې، دې دپاره ته د ادبیاتو روح چې زه دې خبرې باندې اوس ډېر ټینګار کوم چې ته د ادبیاتو په روح خبر شي چې د ادبیاتو په روح کې څه شی ده، نو بیا به ته دا خبره ثابتوي. بیا کېدای شي دې سره مترزه یا فرعي یا دویمې پوښتنې راشي، دا بل بحث دی. اوس راځو د تحقیق مسلې ته.
بهیر څه ډول
چې څنګه روان دی؟ موږ چې کله تحقیق کوو فرضیه باید ځان ته وټاکو، خو فرضیه تا دپاره د کاڼي کرښه نه ده. فرض کوو په سیاست کې ګورو یو وخت یو څوک بد معرفي شوی و، ډول ډول نومونه ورکول شوي و، غل و، خاین و، دا او څه و څه و. نن هماغه سړی اتل دی، ته ستا په فرضیه کې ستونزه راپېښه شوه، ته د یو حالت نه بل ته را، یا برعکس ستا یو څوک غل غدار دغسې تا ته معرفي شوی، خو ته ځې هغه عملا ګورې چې هغه ډېر نیک سړی دی، هغه اتل دی، په رښتینې معنا اتل دی. ځکه کله کله حکومتي مسلې هم خلک دغسې ځپي. دویم بحث چې دی هغه د میتود دی. تا چې کله یو څه شی ټولنې ته وړاندې کوې، دا الوګان دي، دا ټیپر دي، دا رومیان دي که دا سره زر دي، دغه شی خو باید ته مشخص کړې. او دا تلې په څه شی دا واحدونه چې دي، دا ته باید مشخص کړې. ایا زه سره متر کم که زه یې وتنم؟ زه سره په منونو خرڅ کړم که په ګرامونو یې خرڅ کړم؟ کله چې تا ځان ته دغه کنډې برابرې کړې، ستا تحقیق تا ته لاره درسمی، ته بیا کولی شي ډېر ساده مزل پکې وکړي. زمونږ متاسفانه لکه مخکې چې ما کومه فیصدي ویله، دا هماغه تطبیق شوی په دې څېړنه. ډېر لوی لوی لیکوال دي دغه شی مشخص کړی دی. نن چې ته دا راخلې، ته اول دا نه شي معلومولی چې زه یې په کوم میتود کې ورواچوم، ځکه میتودونو دپاره خو صنفونه معلوم دي چې دی په هماغې تختی کې. مثلا مونږ په عروضي شاعرۍ کې چې کله بحث کوو، عروضي شاعري پښتو ته راوړو، فایلان فایلان په دې کې ګوره، جا یو ځای کې پاتې شو، نانې بل ځای ته لاړ، خو دا خو جا نه دی کنه، او نه نان دی، جانان دی. دغسې زمونږ څېړنه هم غوڅه شي. چې څېړنه غوڅه شي، ته ځان ته لوری نه شي پیدا کولی. دویم باز داده چې متاسفانه یا لبد مرغ باید ویم چې چیرن سره تجارتی برخورد کیږي، چیرن سره مسلکی برخورد نکی. لبد مرغ په دې ورستۍ کې ځینې مؤسسات رااله په افغانستان کې چیرنیز بنسټونه جوړ د ادبیاتو د چیرلو دپاره ژورنالیست راوست، د ادبیاتو چیرن دپاره د کیمیا متخصص راوست، د ادبیاتو چیرن دپاره دولسم پاس راوست. زه یو مثال درکوم، یو وخت کې یو چا یو کتاب راوژباړه، دا کتاب یې وژباړه، په ده کې د خوشحال بابا په پرژون ډېرې خبرې شوې، خو په ده کې تر ټولو مهم بحث څه شو چې هغه د تاریخي مرثه بحثونه و. تاریخي مرثه حوالې راغستل شوې، نیخ په نیخ اردو راژباړل شوې، ځکه کتاب په اردو. کله چې دغه کس دا کتاب راژباړي د اردو نه پښتو ته، دی مجبوره ده چې اردو متن راژباړي. کتاب یې ما ته ډېر دپاره راکړ. ما په ډېر احترامانه ډول ورته وویل چې داسې وکړه، د تاریخي مرثه بېلګې نیخ په نیخه تاریخي مرثه نه راواخله، ځکه د دې نثر او ستان سره فرق کوي او ته ژباړې. چون دا سړی مسلکي نه و، د دې شي ته ډېره توجه ونه کړه. کتاب چاپ شو، راغی، تاسو اوس دا دواړه راواخلئ، سره پرتله کړئ، خپله یې په هغه دغه باندې پوهېږئ چې دا برخورد څه ډول دی. نه مسلکي دی، نه سلیقوي دی، او نه په ټوله معنا د یو نسبي لاره چې جوړه شوې دغسې ده. یعنی په ټوله معنا د ځان نه یو شی جوړ شوی د خپل غوښتنې سره سم. بل ستونزه چیرې ده چې دغه ډول څېړنې چې یا د یو منظم سیستم نه خپرېږي او یا هم په ازاده ډول خپرېږي، بل سیستم یا فلټر نشته چې دا کنټرول کړي.
که مثلا یو سړی په ساینس کې تحقیق کوي، هغه یو موټر دی جوړ شو، جوړ نه شو خو خراب به شي،
خپلې تجربې ثابتوي،
تجربه پاتې. مګر په بشري علومو کې تحقیق به ډېر مهم دی، ځکه دا فکري لوری هم بدلوي، دا یو ټولنه کاملا یعنی بیخي تغییر پکې راولي. څنګه کولی شو چې دغه برخورد چې په بشري پوهنو کې تحقیق کېږي، دغه برخورد شعوري کړو؟
دقیقا، دا ډېره ښه پوښتنه ده. ګورئ، دوه بحث دي، یو د ریاضي بحث دی، یو د ادبیاتو بحث. موږ چې کله په ژبپوهنه بحث کوو، وایو چې دوه جمع دوه مساوي په څلور. دغه څلور په کابل کې هم دي، دا په کندهار کې هم دي، دا په امریکې کې هم دي. که څومره هم ټرمپ چغې وهي، دا هلته څلور دي. خو که کله دا بحث ادبیاتو ته راوړو چې دوه جمع دوه، هلته دوه جمع دوه پنځوس هم کېدی شي، دوه جمع دوه دوه هم کېدی شي. ځکه د ادبیاتو بحث چې دی، دا د تیوریانو بحث دی چې تاسو ورته اشاره وکړه. تیوري چې دا، هغه په ریاضي په شکل ثابته نه ده. مثال، زه ساده مثال درکوم. تاسو نن د کوره راوځئ، خدای مکړه په لاره کې د یو چاودنې سره مخامخ کېږئ، چې راراستی ګورئ، غوښې، سر، پښې، اندامونه د انسان پراته دي، وینې دي، وحشت دی. ستاسو عاطفه راټیټه شوه، ستاسو احساسات به راوتتل. ته چون شاعر یې، ته چون لیکوال یې، ته مجبور یې چې د دې خپل ذوق د خړوبولو دپاره، د وحشت او د دې بربریت د پردې پورته کول دپاره خپله خبره وکړې. خبره دې وکړه، خبره دې په عاطفي سیستم کې نه ده، خبره دې په فرهنګي پس منظر کې نه ده روانه، خبره دې د احساساتو له مخې روانه ده. پنځه ورځې وروسته ته ډېر په عادي حالت کې، هر هغه څه چې لیکې د هغې عاطفي اړخ ته فکر کوې، فرهنګي پسینې ته یا مخیینې ته فکر کوې او احساس ته ګوره، هماغه شعر دی، دلته ډېر عادي دی. بهترین مثال خوشحال بابا دی. پس له بنده دی د اعظم، د خوشحال د خاطر جزم، دلته دا شی وایي. خو کله چې د مغولو سره جنګیږي، کله چې هغوی سره په جګړه کې دی، کله چې د پښتون نه سر ټکوي، بیا هلته بیخي بله خبره کوي. خو کله چې هنر ته راځي، فکر یې ارام دی، وایي سترګې خو پیدا دي، دیدار لره کنه، او زلفې چې ولول شي، خو دیدار لره کنه. دلته بیا هنر درته تخلیقه یې، همدغه یو شخص دی. نو ځکه موږ وایو چې په ادبیاتو کې دوه جمع دوه مساوي په څلور نه دي. راځم همدې ته چې څنګه شعوري برخورد وکړو. کله چې سړی مسلک ته ژمن وي، لکه مخکې چې ما وویل، او کله چې ته د مسلک پلوی سړی، ته مجبور یې چې د خپل مسلک د سمې روزنې دپاره، د سمې ښوونې دپاره، او د سمې اخیستنې او بیرته ټولنې ته د وړاندې کول دپاره، ته د هغې احساساتو ته ورشې. دویم، کله چې یو سړی تحقیق کوي، یعنی معنا دا ده چې دی نو نور یو عادي انسان نه دی، دی تر نورو انسانو متفاوته دی. ګوره، یو باز دا دی چې ته هر هغه څه چې ټولنې ته وړاندې کوې، دی ته د ستا فکر وي چې ته ورسره سم خپل نوم هم وړاندې کوې. آیا ته دا نوم، لکه مخکې خبره مې چې وکړه، د الوګانو په وزنې خرڅې که د سرو په وزنې خرڅې؟ ځکه دا ستا شخصیتي مسله هم ده. دویم باز دا دی چې ته دغه څېړنه د چا دپاره وړاندې کوې.
د پخوا په پرتله اوس وخت کې بشري پوهنه کې چې څومره څېړنې کېږي، آیا علمي شوي دي؟ د علمي کېدا پخوا روانې دي که نه هماغه دودیز سټایل باندې دي؟
متاسفانه زه لکه ډېر ورته خوشبینه نه یم. د غورځېدلو معیارونو په پام کې نیول، ځان ته تکلیف نه ورکول، د جنجالی مسایدو چې په مسلک په ټوله معنا په اصول برابر وي دې ته غاړه نه خودل ځان ته سهولت طلبي بیا نو زه فکر کوم څېړنه دې په ټوله نه کې ځای نه لري.
ډیر مننه. ملی سندرغاړی سردار سعید وایي چې تل هڅه کړي ملی سندرې وایي او افغاني ټولنې ته د یووالي پیغام ورکړي. هغه وایي چې کله یې په لومړیو کې هنر ته مخه کړه له ګڼو کورنیو مشکلاتو سره مخ و، خو اوس یې کورنۍ پرې ویاړي چې د ټولنې د بدلون لپاره سندرې وایي. په فنکار برخه کې د نوموړي ژوند او هنر ته تم کیږو.
فنکار خغل سردار سید تاسیس منګ سټډیو ته خرخلاص
مننه د ازادي رادیو د مجلې اوریدونکو ټول منوالو ته ټولو دوستانو ته زړه د کوم سلامونه وایم. یو نړۍ مننه لتا سینا کارونه مو ذوق البم تکمیل دی چې دوستانه ډیر وخت نه په سوشل میډیا کې ګوري چې دا غي پروموشن روان دی یا غا کمپاین روان دی، نو دغه مو نوې کار ده او ذوق د ذوق اوریدونکو د ذوق خلقو د پاره دی او خو ذوق دی د ولس ذوق دی د مینوالو ذوق دی د شاعرانو ذوق دی، نو د ذوق البم کارونه تکمیل دی ان شاء الله چې زه ډیر وخت رسنیو نه د پردې تر شا میا نه وم د سترګو وړاندې نه وم، نو دغه د ذوق کارونه مو په ذوق مخته یوړل.
ډیر ښه. دغه د ذوق کارونه ان شاء الله چې د اوریدونکو او د مینوالو ستاسو د غږ د مینوالو تنده ور باندې ماته شي، خو را به شو اول ستاسو شخصي ژوندانه ته. اول په پلان کې راته دا وایي چې تاسو د کوم ولایت اصلي اوسیدونکو یاستی او اوس چیرته ژوند کوئ.
مننه. زمونږ اصلا د لغمان ولایت یو بیا تلی کندوز ته د ناقلونو په دوره کې چې وزیر محمد ګل خان په وخت کې چې زمکه تقسیمې دي د شمال او پښتنال ته تل ناقلین تل، نو هغه وخت کې مونږ تل ویالته په کندوز کې مجوند کړای زمونږ چې کله دنیا ته سترګې وغړولې نو د هجرت وخت راغې او مور پلار مو کورنۍ مو لاړه کډوال شو، او د کډوالۍ وروسته بیرته چې راغلی و زه خپل په کابل پلازمینه کې د خپل کورنۍ سره په پلازمینه کې ژوند کوم.
نو بیا به هم راشو ستاسي اصلي مسلک موسیقي ته. تاسي په موسیقي کې یو څه نواوري هم کړی ده او د نورو سندرغاړو په پارتاله باندې ستاسي دغه نواوري خلک خوښوي، د دې علت به ستاسي په نظر باندې څه وي؟
ډیر ښه ده چې هر څوک نوښت کوي، زه یې طرفدار یم او ملاتړ یې کوم. نو موږ هم څه هغه نوښتونه کړي دي چې نورو سندرغاړو نه قضا شوي او نه یې کړي، چې د شاعر د پاره ځانګړی شعر چانه ویلې، د خبریال د پاره ځانګړی شعر چانه ویلې، او مهمه خبره کې تر ټولو دا ده چې د ماشوم د روزنې د پاره چا سندرې نه ویلې، او ډېرې دوستانو هم دې ته مخه کړې ده. نور سندرغاړو هم موږ وروسته سندرې د ماشومانو د زده کړې د پاره یا تعلیم پاکلو په حق لویلې، نو زه خوښ یم دغه نوښتونو باندې فخر کوم او ټول دوستان ډېرې دوستان زموږ لاره تعقیبوي.
ډېر ښه. سید صاحب، دا به هم له تاسې وپوښتو چې تاسې د موسیقۍ په برخه کې په هیواد کې یا د هیواد نه بهر زده کړې کړي دي؟
بله، هو زه ما ډېر وخت دا یادونه کړې چې ما خلک موسیقي په شاګردۍ یا ما په ملګرتیا یاده کړې. زه د ډېرو سندرغاړو سره ملګرتیا دوستانه مې درلودله، تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوو، هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې دي، لیکلې مې دي، او کوز پښتونخوا کې هم مې کار کړی ده. نو زه د دوی ملګرو سره د هغه وخت ناشنایو دوستانه وه چې د ناستې اغېزې په ما دا وه د ملګرتیا چې ما خپل سندرو ته مخه کړله او زه اوس سندرې وایم.
ډېر ښه. تاسو د هنرمندانو د ملګرتیا وویلې چې تاسو ملګرتیا له ډېرو سره لرئ، نو تاسو د هنر په ډګر کې د کوم یو هنرمند سره ډېره زیاته سیالي لرئ؟
سیالان خو مې ټول ملګري دوستان زمونږ هم سیاله دي، زما خوښېږي. زه د چا سره داسې خاص رقابت نه لرم چې ولا دا دې نه وایي زه وایم. هر څوک دې کوشش وکړي چې تر څو خپل ولس ته مثبتې پایلې راوړي او ښه خدمات وکړي، او نو زه خوښېږم. او جسمون کړه نه څوک تعقیبوي، هغه هم ماته خوند راکوي چې کما د کرکټ سندره ویلې، نورو دوستانو راپسې د کرکټ سندرې ویلې، که د ماشومانو د روزنې یا د ښوونځي دپاره تعلیم دپاره ما سندرې کړي، نو هم نورو دوستانو ویلی دی زخوخیم نو هم داسې ځینې کارونه ما پکې هغې نه مخته تللی یم چې یا تر اوسه چا نه دي تعقیب کړي، لکه د خبرلو سندره، د خبریالانو دپاره ځانګړې سندره هیچ چا نه ده ویلې، ما چې ویلې او ډېر خلکو خوښه کړه. یعنې مور او پلار د ټولو سندرغاړو، ډېری سندرغاړو سندرې ویلې، هغه خانه هم موږ نه خالي نه ده پاتې، هم مور ته سندره ویلې هم پلار ته. نو تر څنګ چې شاعر ته سندره ویل شي، یا خبر نگار ته، یا خبریال ته، یا ژورنالیست ته، دا ډېر لوی کار، ځکه چې د رسنیو د هغه سره د انقلاب سره خو دوی مخ دي چې هره ورځ د مشکل او د هغه سره مخ یې ستړي وي. نو بیا ځینې بیتونه بابرزي صاحب لیکلي وو، دغه کلام یې لیکلی وو چې ما ویلې تعریف د حسن ته نظر د ملا هم اخلمه، په توازن ټکی یارانې په هر څه کې ساتم. یعنی بل داسې وو چې یو نیم خبر او د بنډار لپاره، یو یار په ښار او بل په غره کې ساتم. د ژورنالیزم پاک سپیڅلی مسلک، د ژورنالیزم پاک سپیڅلی مسلک، د کلمې غوندې په زړه کې ساتم،
د کلمې غوندې په زړه کې ساتم. ډیر ښکلی. تاسو ویلې چې ستاسو سندرې نور خلک کاپی وایي، او دا مو ونه ویلې چې تاسو نورو ته کمپوز جوړوي؟
بله، او داسې هم کړي، ډېری بعض ملګرو ته هم کمپوزونه ورکړي خپل خوښه باندې، چې هغوی ویلي چې کمپوز په برخه کې ما سره کار وکړه، او موږ هم د نورو دوستانو نه مرسته اخیستې ده. نو زما سندرې چې که بغیر د اجازې نه هم چا ویلي، لکه خانم نغمې، غزله جاوید، داسې نورو نورو زما سندرې ویلي، کاپي کړي دي، پاکه یارانه سندره ډېری سندرغاړو ویلي، نو زه پرې افتخار کوم، خوشحاله یم. خو که څه هم ما نه اجازه نه ده اخیستې، نو اکار داسې و چې په کار هم داسې ده چې خلک یې وایي. اوس د پیغلې په کې اچوي ټالونه، موږ هم دوی ته وکرلې چینارونه،
کرلې چینارونه. ډېر ښه. تاسو په خپلو خبرو کې نام خدای ډېره زیاته ښه شاعري کوئ، یعنی هر باید په خپل ځای وایاست، دا راته ووایاست چې تاسو خپل شعرونه وایي.
او کله کله شعر هم لیکم. سندری شیرونه لیکم، ما غزلی به هم لیکلی هو، سندری شیرونه زلی کم بازی وخت کې چې کلمې تبه برابر ای بوس. یو شعر می اوس نوې را روان ده، په کار خو بس پیریږم چې څوک رانه کاپی نه کې. خو هغه داسې و چې ته وفادار وختې د مینې یار وختې، ته وفادار وختې د مینې یار وختې، د رقیبانو د ګټم استا لیوال شومه، ل رقیبانو د ګټم استا لیوال شومه، جانان بیا د مینوال شومه،
جانان بیا د مینوال شومه. دا ډیر
سندری مطلب ده، جانان بیا د مینوال
شیر ده، او سندره به واقعا ډیر خولې.
یا مې بل داس لیکل شي، راشه یو قدم قدم لری مې لزړه کا غم، د حسن په دریاب مې جلوهلې زړه، اوبکا باران د دیدن وکا.
ډیر کولې داستا سي شي،
او سپوږمۍ رڼا خوروي، خدا خلا خوروي، سپوږمۍ رڼا خوروي، خدا خلا خوروي، د خایستونو په ګلبند کې غټي شوی ده، بل سپوږمۍ را پیدا شوی ده،
بل سپوږمۍ. خغلې سيد سي، تاسو ک خپل یو شعر را تاسو په مکمل توګه باندې دکلمه کوي.
چې څه مې ویلې دا ټول شاعري زما وا، دا دوه درې سندرې مې چې اوس ویلې ما ویلې دي. یو شعر به درته سی وایم، ډېر پکې عمری روح مې ویلی هم نه ده، چې رانه پاتې نه شي بعضې بیتونه، که څه هم پاتې شو خیر. نن راته وکړه د سبا خبرې، جانانه ماته د وفا خبرې، د ازل برخې نه بدلیږي یاره، زما قسمت کې دې داستا خبرې، که رقیبان درته هر څومره وایي، ونه منې کله د چا خبرې، او سردار سعید څوک به څه خوښوي، ډېری خوږې وي داشنا خبرې،
داشنا خبرې ډېری خوږې وي. او ډېره زیاته مننه سعید صاحب. را به شو بیرته موسیقۍ ته. تاسو خپل څه ډول موسیقۍ خوښ؟
موږ هغه موسیقۍ کې چې ولسی رنګ وي، او که فکر هم کړی وي ډېری سندرغاړي چې د شهرت اوج ته رسېږي، نو په سندرو کې یا موسیقۍ کې د ولسی رنګ وي، لکه زمونږ خپل یو کلتور دی، یو فلکلور دی، موږ یو خپل انا دی، پښتو یو خپل چال دی، یو خپل هغه ده. نو ا دې یو اصطلاح پکې وای چې شانه پرانک چې دوی وای کنه، نو په پښتو کې خپل خوځښت ده، هغه چې وی نو هغه زما ډیر خوښیږي، او د ولس ډیر خوښیږي، موږ ولې خوښیږي چې ولس خوښوي.
بله. نو سید صاحب، زه به یوه خبره یادونه وکړم، هغه ده چې تاسو په مرکه کې ډیر ښه یاست، تاسو د دې علت راته ووایاست چې دا څه علت لري.
ټول عمر مونږ خلکو سره مارکه کوي، نو چې ما سره څوک مارکه کوي ما ته خوند راکوي، جالب به راته دا کنه، یعنی کم از کم ما به درې سوه څلور سوه شاوخوا مارکه کړي او هغه یې لرم، ارشیف یې لرم ځان سره. نو هغه دا ده چې زه خپله په رسنۍ کې تقریبا د اولس اتلسو کال نه په رسنۍ کې کار کوم، یا مرکه اورم نتاقې د چا سره سبتی اورم په تخنیک کې، یا خپله مرکه کوم. نو ځکه دا علت دا ده چې په رسنۍ کې پاتې شوی یم.
ډېر ښه، په لنډو کې تاسې دا راته ووایاست چې ستاسې څه هیله ده، آیا د موسیقۍ تر دې لوړې څوکې هم شته چې تاسې ور ورسېږئ؟
بله، کوم پلانونه چې زه لرم او پر راتلونکو کې کار کول دي، نو واقعیت هغه کنداریان یو متل کوي، د مور شودې دي شه، نو خلک به بیا راته دا وایي، او که خپل ارزوګانو ته ورسیږو ان شاء الله راتلونکو امید ته هیله شته چې کیږي.
بله، او بل پښتنه به مودا وی چې ستاسو سندري ډېرې مینې ته ویل شوې دي، د مینې سندري دي کنه سولې ته، لوسته تعلیم ته، دوی ته پیغامونه هم لري.
مینه په خپل اصول هدا کنه، انسانیت ته مینه، نو انسانیت ته او جنگ دی ورکشي، جنگ وحشت.
ډیره زیاته مننه سید صاحب چې موږ سره مو مرکه وکړه، له خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ، د بیا په تمه باندې
خوشاله اوسې. مننه.
بے صبر زړم نه صبر دین شتا غواړي رانا، بے صبر زړم نه صبر دین شتا واڑ رانا، بے صبر میں صبر دین شتا واڑ رانا، بے صبر میں صبر دین شتا واڑ رانا، لک پر ہر میل درد نو سر مینا کڑے، لک پر ہر میل درد نو سر مینا کڑے، داستا پتیر میں ستا غمونو سر مینا کڑے، داستا پتیر میں ستا غمونو سر مینا کڑے، ما خود ہر وقت یادونو سر مینا کڑے.
تاسی آزادی رادیوی مجلہ اوری اوس د زرپانی وار رسیدلې. نن زموږ همکارا فریبا ظاهر د زرپانی یو بل زرینه پانه راخلی، په دغه پانه کې د خاغلی اجمل پسرلی لنډ کیسه پښتنه ده، راځي چې په شریکه یې واورو.
چې کوټې له کړکۍ د څراغ راوتلې تته رڼا ته تم سوم، زړه مې وسو چې دې سرې بخونې کوټې ته ورننوزم، وګورم چې پکې څه دي او څوک دي. چینه یې پېژنې څه به درته وایي. څو کمه ترې تېر سوم، له ځنګله سره د غځېدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه. شاته مې وکتل، له ټیټې کوټې راوتلې رڼا داسې ایسېده لکه د لاس څراغ چې دی لړی ته نیولی وي. ورستون سوم، د کړکۍ مخې ته ودرېدم، شاوخوا هیڅوک نه و، که به وهم په لړه کې نه ښکارېده. لاس مې پورته کړ چې ور ووهم، څه ورته ووایم، د لارې پوښتنه به وکم، غلط نه سم. ور مې ورو ورو وټکاوه، څوک راښکاره نه سو. ور مې ودرباوه، یو سړی راووت، لاندې باندې یې راته وکتل. ما ورته وویل ته دلته اوسې؟ سپینې ببرې ورځې یې کش کړې، په خندا یې وویل که نه اوسېدای دلته راوتلم. ورته ومې وویل وبخښئ لاره نه ښکاري، له دې ځنګله پورې تېرېږم، په کومه ولاړ سم؟ ده د وره شاته لاس تېر کړ، جمپر یې ور واخیست، په زګیروي یې لاسونه د جمپر په لستونو کې ننویستل. ویې ویل راځه چې زه لار در وښیم. ما ورته وویل زحمت دی. ده وویل دلته څو لارې تېرې سوې، که غلط سې ډېر په عذابېږې، په کور کې مې هم زړه په تنګ سوی و. ما ورته وویل یوازې اوسئ. راته ویې ویل میرمن مې بېله سوې. ورته ومې ویل یوه کوټه لرې؟ ده وویل یوه د ناستې کوټه له پخلنځي سره او یوه وړه د خوب. ما ورته وویل ستا د کور ټیټ چت راوتلې کړکۍ او پښنو ونه کې سور رنگ ډېر رومانټیک ښکاری. په هوا کې لاس تیر کړ. رومانټیک ژوند خدای چې څنګه در تشکاری خواټکل کوي چې هر څه ستا. ما ساعت ته وکتل، پورا 15 دقیقې د ځنګل په منځ کې را سر ریو. مخامخ لاس ونیو او ویل، دا غنری لار ونیسه، دا سیخه کوز کلی ته پورې وتلې. دی وګرځېد. څو ګام وړاندې په لاړه کې ورک شو. لاړه ټیټه سوې وه، خو زړه مې غوښتل چې دا زما د سترګو شاوخوا څو متره لار هم ښکاره نه سي. د دې سړي خبره په زړه راورېده. رومانټیکه دا هوا ده چې هیڅ شی پکې نه ښکاري او ته اټکل کوي چې هر څه سته.
د پښتو غزل یوې وتلې څېرې ارواښاد محمد صدیق پسرلی شاوخوا نیمه پیړۍ د پښتو ژبې او ادب د لا غوړېدا لپاره خپل قلم چلولی. نوموړي په خپلې شاعرۍ کې د مینې او وطني احساس سربیره د اخلاقي مسایلو، یووالي، ټولنیزو ستونزو او د تورته د نورو خواو تصویرونه په استادانه انداز بیان کړي دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي ډیکلمه شوي شعرونه او ورپسې د فرهاد دریا په غږ د ارواښاد پسرلی شعر اورو. ستړی فریاد تر لاس نیولی درځم، په خپلو اوښکو لمبېدلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، په لار سر تندی مخلی درځم، زه هم له شوق اسې ښکلی درځم. چستا سره می مخ په مخ لیدلی آینه ده، د زړه تر پښو می سل زای ختلی آینه ده. چستا سره می مخ په مخ لیدلی آینه ده، د زړه تر پښو می سل زای ختلی آینه ده. للری رانل مر درته نیولی آینه ده، سپوږمۍ تاسو په مخ کې زنګ وهلی آینه ده. پپرخو لمبېدل ګل می مغواړه په قبر، پپرخو لمبېدل ګل می مغواړه په قبر، لخاورو د شهید دی ټوکېدل آینه ده. ستا چې ورته شاشي رنگ یې سپین وي تختېدل، خونخواري مگر تند دې زبېخلې آینه ده. د زړه ماتې ټوټې می ټولوم ورته ژاړم، د زړه ماتې ټوټه می ټوله او مورته ژاړم، اخر دستا لستر ګرال ویدلې آینه ده. په هر سا کې لپی ویني وګرځوم لګوي، چې ستا خیال په لمس می خوړلې آینه ده. چلاستی ورسیږي نه خوند وی نه حسن، چلاستی ورسیږي نه خوند وی نه حسن، سپیره نړۍ لری وخکلې آینه ده. جلوی د خکولی مخ دا باسین په چپو موړه، جلوی د خکولی مخ دا باسین په چپو موړه، د استاد پسرلی نگا یو غلی آینه ده. چې ستا سره می مخ په مخ لیدلی آینه ده، لزړه تر پښو می سل زای ختلی آینه ده.
ترتاو بزان ور پوره ون اخلاو ترتاو بزان ور پوره ون اخلاو لمن تندی آخر لگار دجوندو لمن تندی آخر لگار دجوندو پغام نرزی کرد جندون دینی ملار ملنا مرد جندون دینی ملار ملنا مرد جندون